په کابل کې د سهار 8 بجې سوی. السلام علیکم. له همدې شیبې د ازادي رادیو 12 ساعته خبرونه پیل سوی. نن پنځشنبه ده 14 نوی کال د مرغومي 13 چې د 2021 کال د جنوري له 8 سره سم ده. په دې خبرونه کې اوري چې د ناتو عمومي منشي وایي راتلونکې میلادي میاشت په افغانستان کې د پاتې کېدو یا له دې هیواد د وتلو پریکړه کوي. په واشنگټن ډي سي کې د کانګرس پر ودانۍ د ولسمشر ټرمپ د پلویانو د يرغل په اړه هم تازه جزئیات تر سره شریکو. نور راپورونه هم لرو. زفری با ظاهر مود دې سهارنۍ خبری مجله قربانه هم په تخنیکی چارو کې میر احمد صفی را سره دی. خو په سر کې مهم خبرونه. په دوحه کې د بین الافغاني خبرو دوهم پړاو پیل سو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وای حکومت باید هغه کسان عدالت ته حاضر کړي چې د ملکی کسانو په هدفي وژنو کې لاس لري. او وروستي راپورونه ښیي چې د امریکا د کانګرس له ودانۍ څخه د متحده ایالاتو د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلویان ایستل شوي دي. د خبرونو تفصیل. په دوحه کې د بین الافغاني خبرو دوهم پړاو پیل سو. د دغو خبرو پیل ته د جنوري 15 یعنی 13 سه‌شنبه ټاکل سوی و. خو د دواړو لوري مرکچیانو له یو ورځنی ځنډ وروسته پرون چهارشنبه مقدماتي غونډه وکړه. د سولې وزارت ویاندي ناجی انوري وویل چې اصلي بحثونه به راتلونکي شنبه پیلېږي.
د دواړو لوریو ترمنځ د افغانستان د سولې مذاکراتو دویم پړاو د یوې مقدماتي ناستې په ترڅ کې پیل سو. داسې پریکړه وشوه چې را روانې شنبه په ورځ به دواړو خواوو لخوا د اجنډا د موضوعاتو د څیړلو لپاره ټاکل شوي تیمونه خپل کارونه پیل کړي.
د طالبانو د قطر دفتر ویاند محمد نعیم هم بیګا پر ټویټر ورته خبر خپور کړی دی. دواړو خواوو د لومړي پړاو خبرو پر مهال چې درې میاشتې وخت ونیوه د بین الافغاني خبرو اجنډا او تګلارې نهایي کړې ده. د افغان دولت مذاکره کوونکي پلاوی ویل دي چې په دې پړاو خبرو کې پر اوربند سیاسي مشارکت او د راتلونکي نظام پر څرنګوالي خبرې کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي حکومت باید هغه کسان عدالت ته حاضر کړي چې د ملکي تلفاتو په هدفي وژنو کې لاس لري. د بور الاینس دغه خبرې پرون د ولسمشر د ملي امنیت له سلاکار حمدالله موهب سره د لیدو پر مهال وکړې. یو نامه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې ملاقات کې د سولې پر روان بهیر او د اوربند پر اړتیا هم خبرې وسوې. معلومه نه ده چې د خبریالانو، دیني عالمانو او مدني فعالانو د هدفي وژنو تر شا د کومې ډلې لاس دی. دولت دا د طالبانو کار بولي. خو طالبانو پرون یو ځل بیا په یو خبر پاڼه کې وویل چې په دې وژنو کې لاس نه لري. طالبانو ویلي چې دا بریدونه د هغو کسانو کار دی چې د دوی په وینا په هیواد کې د سولې او اسلامي نظام لپاره اکثر مخالف دي. طالبانو له نړیوالو او افغانانو غوښتي چې دغه کړنې وپیژني. د پکتیا د احمد ابا ولسوالۍ لسګونه اوسیدونکو د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د دوو تنو د وژل کېدو په غبرګون کې پرون مظاهره وکړه او د څو ساعتونو لپاره یې د کابل خوست له لاره بنده کړې وه. مظاهره چیانو د وژل سوي کسانو چې دوی بېګنا بلل جسدونه هم لېږدول او ویلې چې له کوم دلیل پرته په چاپه کې وژل سوي دي. د مظاهرې یوه ګډونوال عبدالواحد ازادي راډیو ته وویل
چاپت لوازې موږ په کلي کې دوه لپاره ځان کړي دي. حکومت موږ پښتانه وژنه نه کوي. دغه لنجې چاپي ولا چول نیشیر د خلک بیخي ګناګار وایم. یو ځل خیر نه لري. خو دلته محکمه موجوده او قانون موجود دی.
د پکتیا چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. خو ځانګړو پولیسو په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په احمد ابا ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال د نشه یي توکو دوه قاچاقوړونکي له پولیسو سره په نښته کې وژل سوي دي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. وروستی راپورونه ښیي چې د امریکا د کانګرس له ودانۍ څخه د متحده ایالاتو د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلویان ایستل سوي دي. دغه یرغل د جنوري په شپږمه داسې مهال وسو چې د کانګرس دواړو مجلسونو د نومبر میاشتې د ولسمشر انتخاباتو د پایلې پر تایید ګډه غونډه درلوده. دا غونډه د ډونالډ ټرمپ د پلویانو د یرغل له کبله څو ساعتونو لپاره وځنډېده او د پولیسو او برید کوونکو ترمنځ په خو ډب کې ادعا کېږي چې یوه میرمن هم په ډزو وژل سوې ده. خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. په واشنګټن ډي سي کې د مازدیګر تر شپږو بجو وروسته ګردبندیز ولګید. خو پولیسو په تدریج سره بلواکونکي د کانګرس له ودانۍ څخه لری کړل. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن دا یو وفت نه بللی چې د په وینا د امریکا پر ډیموکراسۍ په بې ساري ډول برید وکړ. دغه اقدام په نړیواله سطح او هم په امریکا کې دننه د جمهوري غوښتونکو په ګډون ډیری کسانو وغانده. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان له آذربایجان سره د هوکړې په تړاو د دغه هیواد د مشهورې کلیسا له انتقاد سره مخامخ شوی دی. پاشینیان پرون د کریسمس هغو مراسمو کې هم ګډون ونه کړ چې د ګډون تمه یې پکښې کېده. په دغو مراسمو کې چې د یریوان په یوې کلیسا کې ترسره سول، د پارلمان مشر او د پاشینیان د سیاسي ډلې یو شمېر نورو کلیدي غړو هم ګډون نه درلود. د صدر اعظم پاشینیان ویان بیا ویلي چې نوموړی د کورونا او بالا کبله قرنطین و، نو ځکه یې په دې مراسمو کې ګډون ونه کړ. او په سربیا کې د روسیې لخوا د کورونا ضد جوړ شوي واکسین یا سپوتنیک وی تطبیق پیل شوی دی. دوی لومړی لوړپوړو چارواکو ته دغه واکسین تطبیق کړ چې وکولای سي پر دغې پروسې د عامو کسانو باور ترلاسه کړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه و ټیټي منفي دوه. جلال آباد اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه شپږ. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه منفي سلور. هرات اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 3 ټیټه منفي شپږ. او مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه منفي 2 ټیټه منفي شپږ.
خبرونه مولا زادی رادیو واوریدل دوستانو وړاندې په دې مجله کې د راپورونو اوریدای سي. د ناتو عمومي منشي وایي راتلونکې میلادي میاشت په افغانستان کې د پاتې کېدو یا له دې هېواد د وتلو پریکړه کوي. یان ستولتنبرګ زیاتوي
ډیری ننګونې او ابهامونه شته. په یقیني ډول چې سولې او سوله ییز حال ته د رسیدو یوازنی لار د سولې خبرې دي.
د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ریدلو پلویانو پرون پر کانګرس یرغل وکړ او هلته روانه غونډه یې ګډوډه کړه. د اروپا درې پیاوړو هیوادونو فرانسې، جرمنی او بریتانیا د ایران لخوا د یورانیم په خول یو منفي تحول وباله او له تهران یې وغوښتل چې له دې کاره لاس واخلي. او د ژوند په شیبو کې د سپورتي جامو د وپلورون کې څه خاورو
اوس خو والله د کرنټین ورځې دي کنه خپله کرام نه پوره کوو، بس بیا هم ښه ده، شکر وباسو د خپله خرچه کور سودا او دا پیسې پکې وځي.
نو راپورونه هم اورېدای شئ د مجله متر ونیمو بجو. د ناتو عمومي منشي وایي راتلونکي میلادي میاشت په افغانستان کې د پاتې کېدو یا له دې هېواد د وتلو پریکړه کوي. یان ستولتنبرګ د جرمني وی پارلماني ډلې ته په وینا کې وویل چې د دوی هر ډول پریکړه به حالاتو ته په کتو کېږي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د جګړې د پای ته رسولو په هدف افغان دولت او طالبانو په دوحه کې د خبرو بل پړاو پیل کړ. په دې اړه زما همکار اسدالله لودین نور تفصیل راکوي.
ناتو راتلونکي فبروري میاشت کې د دفاع وزیرانو غونډه رابولي او دا پریکړه کوي چې افغانستان کې پوځیان وساتي او خپل ماموریت پای ته ورسوي. د دغه سازمان عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي د دوی هر پریکړه ستونزمنه ده او هر یو ځان ته ګواښونه او خطرونه لري. ستولتنبرګ وایي که دوی افغانستان کې پاتې کیږي دا کار لګښت او له ننګونو ډک پوځي ماموریت غواړي، او که چیرې وځي دا ویرشته چې افغانستان بیا د نړیوالو ترهګرو په پټنځای بدل نشي. نوموړي پرون چهارشنبه د سی ایس یو په نوم د جرمني یوې پارلماني ډلې ته په وینا کې وویل
ډیری ننګونې او ابهامونه شته. په یقیني ډول چې سولې او سوله ییز حال ته د رسیدو یوازنی لار د سولې خبرې دي. موږ د سولې د هڅو ملاتړ کوو، خو په ورته وخت کې موږ پوهیږو چې له سختې معما سره به مخامخ شو. راتلونکې میاشت د ناتو دفاع وزیران سره راغونډیږي او دوی به دا پریکړه کوي چې افغانستان کې پوځي حضور ته دوام ورکړي او کنه.
ستولتنبرګ وایي له افغانستانه د وتلو پریکړه یې په دې پورې تړلې چې دوی پوشي طالبان له امریکا سره د شوي تړون مادو ته ژمن دي. له القاعده شبکې سره د اړیکو پریکون او افغانستان کې نړیوالو ترهګرو ته ځای نه ورکول امریکا ته د طالبانو له ورکړل شویو ژمنو دي. او ناتو وایي دوی باید د پوځي ماموریت له پای ته رسولو مخکې ډاډمن شي چې طالبان دا کار کوي. ستولتنبرګ له افغانستانه د وتلو نورو شرطونو ته داسې اشاره وکړه.
So the most important condition
تر ټولو مهم شرط دا دی چې طالبان باید د اړتیا د پوره کېدو لپاره دا باوري کړي چې د القاعده په ګډون له نړیوالو ترهګرو سره اړیکې پرې کړي. موږ به د افغانستان د جګړې وضعیت او د سولې پرمختګ هم وارزوو او له مخې به یې خپله پرېکړه کوو.
د امریکا او طالبانو په تړون کې امریکا هم ژمنه کړې چې د روان 2021 کال د می میاشتې تر نیمایي یعنې تر راتلونکو شاوخوا 15 میاشتو به خپل سرتیري له افغانستانه باسي. د دوی دا ژمنه هم د بین الافغاني خبرو په بریا او د جګړې یا تاوتریخوالي په کموالي پورې تړاو لري. د افغانستان د جګړې اصلي لوري اوس افغان ځواکونه او طالبان دي. د دغه جګړې د پای ته رسولو لپاره دوحه کې د بین الافغاني خبرو دویم پړاو پرون پیل شو. د سولې په چارو کې د دولت وزارت او طالبان دواړه وایي چې پرون دوی ابتدایي غونډه درلوده او یې په تېره چې د شنبې له ورځې به پر اجنډا بحثونه پیلوي. په ظاهره د طالبانو او دولت دریځونه سره بیل دي او سولې ته د رسېدو مزل هم اوږد ښکاري. همدې بېلابېلو دریځونو او د جګړو شدت په ظاهره ناټو او امریکا هم د پوځي ماموریت پای ته زړه نازړه کړي دي. خو اوس به ولیدل شي چې دویم پړاو خبرو کې څه پېښېږي او راتلونکي میاشت ناټو د افغانستان د ماموریت په اړه څه ډول پریکړه کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري. د امریکا د کانګرس دواړو مجلسونو ان ای سنا او د استازو جرګې تر څو ساعته ځنډ وروسته خپل غونډه بیرته پیل کړه. دغه استازو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پلویانو لخوا د یرغل په کلکه وغنده او هغه یې د امریکا پر ډیموکراسۍ او ولسواکۍ برید وباله. د غیرغل د جنوري په شپږمه داسې مهال وسو چې د کانګرس دواړو مجلسونو د نومبر میاشتې د ولسمشر انتخاباتو د پایلې پر تایید ګډه غونډه درلوده. په دې اړه نور تفصیل له اسدالله الدین څخه اورو.
د امریکا په کانګرس کې د سناتورانو او د استازو جرګې ګډه غونډه پر دې جوړه شوې وه چې د نومبر د درېمې نیټې ټاکنو پایلې تایید کړي. دا تایید مخکې له دې چې د جنوري په شلمه جو بایدن لوړه وکړي د امریکا د انتخاباتو د تصدیق وروستای رسمي پړاو دی. له ولسمشریزو ټاکنو وروسته د کانګرس دا ډول غونډې عادي وي، خو سږ کال ځکه لانجمنه شوه چې جمهوري غوښتونکو په ځینو ایالتونو کې پر پایلو نیوکې درلودې. پرون چې کله د ټرمپ پارېدلو پلویانو پر دې ګډې غونډې هجوم وروړ، غونډه یې ګډوډه او چارواکو دواړه جرګې په بیړني ډول رخصت اعلان کړې. د کانګرس غړي د پولیسو لخوا ژغورل یا تخلیه کېدل او د دې لپاره چې د معترضانو لپاره اوښکۍ بهوونکی ګاز کارېدلی و، پولیسو دغو غړو ته ویل چې ماسکونه وتړي. د ولسمشر لومړی مرستیال مایک پینس چې د غونډې د څارنې لپاره راغلی و، د امنیتي ځواکونو په مرسته د غونډې له ځایه بهر کړای شو. یوه انځور کې ښکاري چې پولیسو خپلې وسلې رایستې او د کانګرس غړي تر څوکیو لاندې د پټېدو هڅه کوي. ترامپ تر دې پیښې وروسته پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې زموږ د کانګرس د پولیسو او د قانون د تنفیذ د ځواکونو ملاتړ وکړي. د واشنگټن خاروال موریل باوسر له دې پیښې وروسته په ټول ښار کې د ماښام له شپږو وروسته ګرځبندیز اعلان کړ.
دوستانو، د امریکا د کانګرس پر ودانۍ مو د اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پلویانو د یرغل په اړه واورېدل. همدارز د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن دا یوه فتنه بللې ده چې د ده په وینا د امریکا پر ډیموکراسۍ په بېساري ډول برید وکړ. ښاغلی بایدن له ولسمشر ټرمپ څخه په یوه تلویزیوني وینا کې وغوښتل چې د یرغل پای ته ورسوي. تر دې وروسته ولسمشر ټرمپ پر ټویټر راڅرګند سو او د انتخاباتي تقلب په اړه ادعاوي بیا تکرار کړې، خو په عین حال کې له خپلو پلویانو وغوښتل چې بیرته خپلو کورونو ته ولاړ سي. تر دې وینا وروسته ټویټر د ولسمشر ټرمپ اکاونټ بند کړی او له هغې وغوښتل چې خپلې لانجمنې ویډیوګانې او څرګندونې لیرې کړي، او فیسبوک هم هغه ویډیوګانې لیرې کړي چې د تاوتریخوالي خطر یې درلود. زموږ خبرونه ادامه لري.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تصید ازادی رادیو سهرنی خبری مجله و ریدوستانو در ازادی رادیو خبرونی هر روز در سهر لوو در ماشان ترو بجو پر منزنی چپا دولس اشپشنوی او در ایفم پرسل شهر پینزه چپا پر طول افغانستان کساف وزه او ریدالیسی. په کابل کې 9 بجې او 15 دقیقې سوی د اسمت سروان څخه وورو چې نړیوال ورسپانو د افغانستان په اړه کوم مطالب راخستې دي.
د بریتانیا څو ورسپانو خبرونه په قطر کې د افغانستان د سولې د بل پړاو خبرو په اړه لیکنې خبرې کړې دي. د دغو خبرونو په منځ کې یو هم میډل ایست مانیټور ده. د خبرونې لیکلي چې د افغانستان د دولت مرکزي پلاوی هڅه کوي چې د کورونا وبا په اوج کې طالبان دایمي اوربند ته وهڅوي. د دې نشریې پر اساس په افغانستان کې د 1978 میلادي کال له کودتا وروسته جګړه روانه ده او د سولې رواني خبرې د افغانستان د 24 کلنې جګړې د پای ته رسیدو په هدف کیږي. واشنگتن پوسټ د امریکایي ورسپانې د طالبانو له لوري نجونو ته د زده کړو د اجازه په اړه لیکنه خبره کړې. په دې لیکنه کې چې سرلیک کړي ولې طالبانو منلې چې ډیرو نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي لولو. طالبانو په 3 دسمبر کې یونیسف ته اجازه ورکړه چې د افغانستان په هغو سیمو کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي غیر رسمي ټولګي پرانیزي. د ورسپانې پر اساس له طالبانو سره د نجونو د تعلیم په اړه له 2 کلونو راهیسې خبرې روانې وي. د دې موافقې پر اساس به یونیسف د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې 140,000 نجونو او هلکانو ته ټولګي پرانیزي. ورسپانه پوښتنه کوي ولې طالبان چې په دې مشهور دي چې په منظم ډول د نجونو د تعلیم مخه نیسي نه یوازې د نجونو له تعلیم سره موافقه کوي بلکې پر دې موضوع خبرو ته حاضریږي. د ورسپانې پر اساس طالبان لا هم د افغانستان د حکومت پر ضد جګړې ته دوام ورکوي او د یو مقید حکومتي نظام د جوړولو لپاره سیاسي هدف نه دی بدل شوی. ورسپانه زیاتوي طالبان غواړي چې د جګړې ترڅنګ د افغانانو سیاسي ملاتړ او د نړیوالو له لوري تر ډیره مشروعیت ترلاسه کړي. د واشنگتن پوسټ په نظر د دوو هدفونو د طالبانو په وروستۍ پریکړه کې چې له یونیسف سره موافقې ته ورسېدل رول ولوباوه.
زموږ غلازدي رادیو اورو دوست اوري دوستانو د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې په تیر یو کال کې د اداري فساد نږدې 2000 قضیه ثبت او څېړل دي. د دې اداري وایان جمشید رسولي په یوې خبري غونډه کې په کابل کې وویل چې دا قضیه ډېرې په تدارکاتو کې د بډو اخیستو او اختلاس په برخه کې دي. د شغلي رسولي په وینا په یادو پیښو کې دولتي بنسټونه شامل دي. نور حال په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې فساد او ورسره مبارزه هغه څه دي چې حکومت یې لنی وکړ سره مخ کړی دی. خو لویه سرنوالی وایي د فساد سره د مبارزې برخه کې جدي دي. نو له همدې امله یې تیر یو کال کې د فساد 1303 قضیه ثبت او څېړلې دي. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ د فساد 1303 قضیو له ډلې 298 د لویو جرمونو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز، 403 د کابل او 1122 د ولایتونو په سرنوالیانو کې ثبت او څېړل شوي دي. د لوی سرنوالۍ ویان جمشید رسولي چې د چهارشنبې په ورځ د دې ادارې د 1199 لمریز کال کړنې وړاندې کولې وویل
298 قضیې چې په عدلي او قضایي مرکز کې د کار لاندې دي. له دې ډلې 215 کې ملکي کسان ښکیل دي. په درې شپېتو قضیو کې امنیتي او دفاعي بنسټونه یعنی امنیتي او دفاعي ځواکونه ښکیل دي. 102 قضیو په اړه څېړنې پای ته رسېدلې او په اړه یې قانوني پریکړې سوي او په پاتې 146 قضیو کار روان دی.
لویه سرنوالۍ وایي په دې قضیو کې امنیتي او دفاعي بنسټونه، ښاروالۍ، اقتصاد، کلیو پراختیا، کار او ټولنیزو چارو، پوهنې، عدلیې، د لوړو زده کړو، د کرنې او مالدارۍ وزارتونه، ولایتي مستوفیات، د حوادثو ریاست، بریښنا شرکت، د معلوماتو او احصایې اداره، ګمرکونه، ملي شورا او ولایتي شوراګانو غړي شامل دي. ښاغلی رسولي دغه شان زیاتوي چې د فساد ځینې قضیو څېړل ډېر وخت ته اړتیا لري ځکه چې په تدارکاتو کې د مالي فساد موضوعات پکې شامل دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
د اروپا درې پیاوړو هیوادونو د ایران لخوا د ایرانیم پخول یو منفي تحول بالا او له تهران یې وغوښتل چې له دې کار لاس واخلي. فرانسې، جرمني او بریتانیا ویلي چې د ایران لخوا د ایرانیم شل فیصد غني کول کومه توجیه نه لري او لژمنو د دغه هیواد شکاره سرغړونه پټاګه کوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه پرې راپور لري جزئیات یې اسدالله لودین راکوي.
بریتانیا، فرانسې او جرمني د ایران لخوا د یورانیم شل فیصدي په خول د 2015 کال اټومي تړون خلاف کار بللی او د بندولو غوښتنه یې کړې ده. دغو درې واړو هیوادونو چې له ایران سره یې په اټومي تړون کې لاسلیکونه کړي په یوه اعلامیه کې ویلي د شل فیصدو کچو پورې د یورانیم په خول کومه د باور وړ مدني توجیه نه لري. په اعلامیه کې راغلي دا د ایران لخوا یوه ښکاره سرغړونه ده او دې کار کې د اټومي وسلو د خپرولو ګواښ نغښتی دی. ایران د تیرې دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په فوردو بټۍ کې تر شل فیصد پورې د یورانیم په خولو چارې له سره پیل کړي دي، سره له دې چې امریکا کې د مشرتابه له بدلون سره داسې هیلې شته چې متحده ایالات بیرته د ایران اټومي تړون کې شامل شي. خو د ایران دې ګام د اټومي تړون بقا له خطر سره مخامخ کړی ده. د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ 2013 کال کې د ایران له اټومي تړونه ووت او پر دغه هیواد کلک بندیزونه ولګول. تر دې کچې پورې د یورانیم په خول له دې تړون نه د ایران تر ټولو تازه سرغړونه بلل کیږي. د بریتانیا، فرانسې او جرمني په ګډه اعلامیه کې راغلي چې د ایران دا اټومي فعالیت اټومي تړون ته زیان اړوي او هغه ډیپلوماتیکي هڅې ګواښي چې اټومي تړون ته د امریکا د نوې ادارې د بیرته ورګرځېدو په هدف پیل شوې دي. ایران د دوشنبه ورځ له اعلان مخکې تر 4.5% کچې پورې یورانیم په خول، حال دا چې په اټومي تړون کې تر 3.5% کچې پورې په خولو ته اجازه ورکړل شوې. د اټومي وسلو د جوړولو لپاره اړتیا ده چې یورانیم تر 90% کچې پورې پاخه شي. تر 40% پورې د یورانیم په خول هم د اټومي وسلو د جوړولو لپاره زماني واټن لنډولی شي. خو ایران له دې وړاندې تل ټینګار کړی چې اټومي پروګرامونه یې سولهییز هدفونه لري. د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون لمخې ایران نه باید په فردو تاسیساتو کې یورانیم غنی کړي. دا بټۍ په یوه غرنۍ سیمه کې تر ځمکې لاندې جوړه شوې چې له هوایي بریدونو خوندي واوسي. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ویلي که ایران په خپلو ژمنو عمل وکړي امکان شته چې واشنگټن بیرته اټومي تړون ته ستون شي. ایرانی چارواکو بیا ویلي دوی هغه مهال تړون ته ژمن پاتې کیږي چې امریکا او اروپایي هیوادونه ورسره کړې ژمنې عملي کړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د امریکا جی پی مورګان بانک ویلي چې ډیجیټل پیسې بیت کوین د سرو زر اهمیت موندلی دی. دغه بانک وړاندوینه کوي چې که بیت کوین د خوندي پانګونې په توګه رامنځته سي ښایي پیر او پلور یې تر 1,46,000 پورې وسي. بیت کوین یوه غیر متمرکزه مجازي پیسه ده او هیڅ هیواد د قانوني پیسې په توګه په رسمیت نه ده پیژندلی. ملالۍ بشیر نور حال راکوي.
په امریکا کې د پنګونې یو بانک جی پی مورګن چارواکو د سه‌شنبه په ورځ وویل چې ډیجیټالي پیسې بیت کوین د ونډو په بازار کې له سرو زرو سره سیالي تل وړه سوي او که دا مجازي پیسې د خوندي پنګونې په توګه ځای ونیسي نو ښایي 1,46,000 ته یې پیر او پلور لوړ سي. لیکوال او د ډیجیټالي پیسې شرکت اکسیس بنسټ ایښودونکي ایتان لیو رویټرز خبري اژانس ته په دې اړه چې خلک ولې پر بیت کوین پنګونه کوي دا سویلي.
The fundamental appeal of Bitcoin to many investors is that it's basically theoretically outside the control of
بیت کوین ته د خلکو اساسي لیوالتیا ځکه ده چې په تیوري کې دا پیسې د غنو ادارو لواکا د باندې ده او دا هغه څه دي چې خلکو ته واک ورکوي چې خپل پیسې په خپل کنټرول کې ولري. دا پرته له شکه یو ستونزه او حل ده. دا په دې معنا چې لزینو خلکو پاسورډ ورک شي او بیا خپل بیت کوین ته لاسرسی نه لري او یا هم خلک پر لارو کوڅو برمته نیول شوي او شکنجه شوي چې باید خپل پاسورډ وخی. خو په اوسنۍ ټکنالوژي کې دا تقریبا ناممکنه ده چې څوک د چا حساب هیک کړي یا تغییر پکې راولي.
With the technology that we have it's very hard to it's almost impossible to hack to doctor to forge a bitcoin.
پاورستوی څو میاشت کې د نړۍ تر ټولو لوی ډیجیټالي پیسې بیت کوین د ګټې کچل وړسوي. پنګوال بیت کوین ته د انفلاسیون یا بایو د لوړېدو په صورت کې د خوندې پنګونې په سترګه ګوري او د ډالر بدیل یې ګڼي. د چهارشنبه په ورځ د جنوري په شپږمه نیټه د ونډو په بازار کې د یوه بیټ کوین بیا تر شپږ دېرش زره ډالرو ورسېده. بیټ کوین مجازي پیسه لومړی ځل په 2008 کال کې یو ناڅرګند کس یا ډلې رامنځته کړه او په 2009 کال کې په عملي توګه یو سافټویر جوړ سو.
د مهمو خبرونو لنډیز په دوحه کې د بین الافغاني خبرو دوهم پړاو پیل سو. د دغو خبرو پیل ته د جنوري 15 یعنی 13 سه‌شنبه ټاکل شوی و. خو د دواړو لوري مرکچانو له یو ورځنی ځنډ وروسته پرون چهارشنبه مقدماتي غونډه وکړه. د سولې وزارت وایندي ناجی انوري وویل چې اصلي بحثونه به په راتلونکي شنبه پیلېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي حکومت باید هغه کسان عدالت ته حاضر کړي چې د ملکي کسانو په هدفي وژنو کې لاس لري. د پکتیا د احمد ابا ولسوالۍ لسګونو اوسیدونکو د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د دوه تنو د وژل کېدو په غبرګون کې پرون مظاهره وکړه او د څو ساعتونو لپاره د کابل خوست لاره بند کړه. د امریکا د کانګرس دواړو مجلسونو سنا او د استازو جرګې تر څو ساعته ځنډ وروسته خپل غونډه بیرته پیل کړه. دغو استازو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پلویانو لخوا د کانګرس پر ودانۍ یرغل په کلکه وغنده او هغه د امریکا پر ډیموکراسۍ او ولسواکۍ ښکاره برید وباله. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان له آذربایجان سره د هوکړې په تړاو د دغه هیواد د مشهورې کلیسا له انتقاد سره مخامخ سوی دی. او په سربیا کې د روسیې لخوا د کورونا ضد جوړ شوی واکسین سپوتنیک وی تطبیق پیل شوی دی. دوی لومړی لوړ پوړو چارواکو ته دغه واکسین تطبیق کړ چې وکولای شي پر دغه پروسې د عامو کسانو باور ترلاسه کړي. پرون د سربیا د کورنیو چار وزیر د روغتیا وزیر او د پارلمان مشر د هغو کسانو په ډله کې و چې دغه واکسین ورته تطبیق شو. په روسیه کې هم د سپوتنیک وی واکسین تطبیق پیل شوی دی. مسکو په تیر اگست میاشت کې دغه واکسین تایید کړ. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سټ هم لوستلی سي. پته مو د ازادي راډیو ټکی کم یا ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس هم د ژوند پرنګونو کې
دا ژوند رنگونه.
السلام علیکم. نوم څه ده؟
نوم قیس ده.
قیس، څو مده کیږي چې د ورزشي وسایلو دکان لري؟